تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د کوارټ پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو دعوه کړې. د ناټو مشر وایي افغان ځواکونو ثابته کړې چې خپل هیواد ساتلی شي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې نړیوال د شام پر اوربند صلاح شوی دی. بشپړ خبرونه. د کوارټ پولیسو د وسلوالو یو مهم قومندان نیولو دعوه کړې ده. د ښار پولیسو وایند فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د دلاور په نوم قومندان یې د کوارټ په کیډی سیمه کې پر یوه کور د چاپې پر وخت ونیوه. دی زیاتوي چې نیول شوی کس د تحریک طالبان پاکستان د رادمخیل برخې قومندان دی چې پر ضد یې یو شمېر مقدمې درجې وي. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوکه کسانو مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR تېره ورځ په یوه بیان کې وویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمېر تورونه اثبات شوي دي چې پکې په 2012 زیږیز کال کې د بنو زندان ماتولو، پر امنیتي ځواکونو، قانون عملي کوونکو ادارو او ولسي وګړو د بریدونو تورونه شامل دي. بیان وایي دې کسانو ته پوځي عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې وي. بیان د دې کسانو نومونه محمد عربي، رفیع الله، قاری آصف محمود، شاولی، محمد زیشان، ناصر خان، شوکت علی، امداد الله، محمد عمر، صابر شاه، خاندان او انور علی خودلی دی. ویدا کوي چې دوی له تحریک طالبان پاکستان، سپاهی صحابه پاکستان او القاعده سره تړاو درلود. په آزادانه ډول د پوز د دې داوو پخلی نش کېده. د هنګو ضلع تور وړی اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دې له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خالي کړل شي. د سیمې یو اوسیدونکي همدرد او رگزی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل امنیتي سرتیرو ته دې متبادل ځای پیدا کړل شي ځکه چې د سیمې ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي.
مو سیکورټی فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کو چې کدا سکول دی بچای د پاره د تعلیمي صورتحال د پاره خالی شي او د دو آرمی او د سیکورټی فورسز د پاره یو د متبادل ځای انتخاب وشي. دا ډیره خبره.
د پاکستان امنیتي سرتیری له 2014 زیږیز کال راهیسې د تور وړۍ په ښوونځي کې میشت دي او د سکول مشر وایي ماشومان اوس په ځینو نورو ودانیو کې زده کړې ترلاسه کوي. د هنګو انتظامي یا امنیتي ځواکونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر احسن اقبال وایي هیواد د افغانستان تعلیم، روغتیا او بیخپنا یا انفراسټرکچر برخو لپاره د 1500 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنو غړو یو پلاوي ته په وینا کې وویل پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. احسن اقبال زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت ښه کړي بلکې د سیمې اوسیدونکي به هم یو بل ته نږدې کړي. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وایي پر ننګونو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو ثبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. نوموړي تېر مازدیګر په برسلس کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل ښایي روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري.
Security forces have also د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت یې کړ چې د امنیت ټینګولو تواندري مسلکي دی او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري.
ستولتنبرګ زیاته کړه د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا له 14,000 څخه زیات سرتیري میشت دي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حمله په بیساري ډول زیات کړي دي. په افغانستان کې د امریکا او نړیوال ځواکونو ویاند جنرال ویلسن شوفنر تېره ورځ خبریالانو ته ویل پر اسلامي دولت ډلې فشار زخت زیات کړی دی او په تیرو درو اونیو کې په ننګرهار کې هم بریدونه زیات کړي دي. د دا روښانه نه کړه چې څومره بریدونه یې کړي، خو ادعا یې وکړه چې په ننګرهار کې اسلامي دولت ډلې ته ضربه ورکړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونخ کې د امنیتی نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان امنیت په اړه به ورته معلومات ورکړي. بیان زیاتوي له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دي. ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال امنیتی کانفرانس کې د شام جګړه، د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. سګنۍ میونخ امنیتی کانفرانس پر داسې وخت کېږي چې ښایي اروپا او نړۍ په لسیزو کې د ننګونو له تر ټولو ویرونکې لړۍ سره مخامخ دي. تر غونډې مخکې خپور شوی یو رپورټ د هیوادونو یو تت انځور وړاندې کوي چې یو بل سره تړلو یو لړ مشکلاتو هوارولو هڅې کوي. رپورټ وایي د نړیوال نظم ساتونکي ځواکمن هیوادونه له لویو لویو بحرانونو سره مخامخ دي چې کله کله یې په چاره نه پوهیږي. د میونخ کلنۍ غونډه به له ننه د اتوار یا یکشنبې تر ورځې روانه وي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلا شوی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل شي. نوموړي تېر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته ویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته په رسولو سلا شوي دي. د وویل د شام ملاتړ ډلې په نوم د نړۍ او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو دې ډلې مشران پر دې هم سره سلا شول چې سمدستي به په شام کې بشري مرستې ګړندۍ کړي او پراخه کړي. دوویل ټولې خواوې سلا شوي دي چې ژر تر ژره د شام سولې لپاره د جنیوا خبرې بیا پیل کړي. کیری ویل دا اوربند د اسلامي دولت او نصره جبهې پر ډلو نه عملي کیږي. تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د کوټ پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو دا وکړي. د هنګو تور وړي وسیدونکو غوښتنه کړې چې د سکول ودانی د امنیتی سرتیرو خالی کړل شي. د خیبر پښتونخوا له وزیر یو ځل بیا ادعا کړې چې چین پاکستان اقتصادي لار له پښتونخوا نه تیریږي. د قبایلي سیمې خیبر کم شلمان اوسیدونکو وایي د سیمې 90% نجونې زده کړې غواړي خو زمینه ورته نه ده برابره.
په سلو کې 90% جنکو شوق لري چې سکول له لاړې شي او چې سکول کې څه نشته نو څه به وکړي.
د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو په اړه رپورټ لرو. او پر روښانه مستقبل خپرونه کې مو د زده کوونکو د خوښي مضمونونو لوستو موضوع څېړل.
خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم، ما له خوند نه لاسته نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که سبق را باندې وایې نو زه د خپل فیډ نظم ما پرېږدی چې په خوند یې وي.
د مشال راډیو سره اوسئ. د کوارت پولیسو د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان نیولو دا وکړي. د ښار پولیسو وایند فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته د دلاور په نوم قومندان د کوارت په کیډی سیمه کې پر یو کور د چاپی پر وخت ونیو. پر دې موضوع مې د طارق اورگزی سره خبرې کړې دي، هغه راته معلومات راکړي.
د زیارت په مقام د کوهار پولیسو چې کوم ویان دی فضل نعیم هغه مشال لړې ته ویل د لور نوم دغه کمانډر چې په کې دی کې یو کور د امنیتي ځواکونو لخوا په د کور باندې چپه وهل شو او کمانډر چې دی اونیولو او دنه وسله هم برامد شوې ده. د فضل نعیم په خبره چې د اورګزو سیمې دغه کمانډر چې مفتی په نوم پېژندل کېږي د تحریک طالبان پاکستان د دمخیل وسله والې ډلې سره تعلق لري. فضل نعیم وایي چې دغه کس په مختلفو کې پولیسو ته مطلوب وو او په ضد مقدمې هم درج دي او حکومت د ده د سر قیمت 10,00,000 روپۍ مقرر کړی دی. او فضل نعیم چې دغه خبره مشال لوډیو ته وکړله هغه معلوماتو په اساس نیول شوی دغه کمانډر نامعلومې سیمې ته رسولی دی او نه تفتیش روان دی خو وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د هنګو ضلع د تور وړې اوسیدونکو وایي له اوږدې مودې راهیسې د سیمې په سکول کې پاکستاني امنیتي سرتیر پراته دي چې له کبله یې د زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی دی. دوی وایي پوځیانو په سیمه کې امنیتي حالت ښه کړی خو ورڅخه غوښتنه کوي چې سکول دې خالي کړي ځکه چې د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې کېږي. د سکول پرنسپل وایي په یو بل ځای کې یې د زده کوونکو لپاره د متبادل انتظام کړی خو هغه کافي نه دی. د پاکستان امنیتی ادارو یا د هنګو انتظامی د سیمو اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په ضلع هنګو کې د تور اوړي ځای خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیالو تالاب چې کم سرکاري سکول دی هغه د امنیتي ځواکونو نه خالي کړي او زرته زره د پکې سبقونه شروع کړی شي. همدرد اورکزی په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي کله نه امنیتي ځواکونه سرکاري سکول ته ورغلي دي نو د هغې راهیسې په سکول کې ماشومانو ته سبقونه نه ښودله کېږي او سکول بند پروت دی.
علاقې ته د هغو رتنې سره امن و امان چې کوم صورتحال دغه ډېر بهتر شوه. خو دې سره سره مو سیکورټي فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کوو چې که دا سکول د چای دی پارا دی تعلیمی صورتحال دی پارا خلیشی او دی دو آرمی او دی سیکورٹی فورسز دی پارا یو دی متبادل جوی انتخاب وشی دا بڑی رخا خبری.
په تور اوڑی کې تر لسم جماعت پورې د لوړو زده کړو د غیوازانه سرکاري سکول دی چې پکې د 300 نه زیات ماشومان زده کوونکي سبقونه وایي. اید رحمان اید په نامه یو بل ځای کس مشال لوډیو ته وایي د سیمې اکثره خلک غریبان دي او دومره وسنه لري چې خپل ماشومان د لوړو زده کړو لپاره نور سیمو ته واستوي.
دې کې داسې خلک شته دي چې هغه سرمایدار خلک دي هغه بار او بار تعلیمونه ته ځي کنه نو بعضی داسې طبقه ای سه غریبه طبقه هغه بار ته دا وسنه لري چې هغه شي نو چې کوم د مودې غریبه طبقه هغه تعلیم نه وځي.
تور اوړي د ټل تحصیل هغه سیمه ده چې پوله د منځني کورمې سره لګېدلې ده چېرته کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2009 کال راهیسې روان دی. د سکول پرنسپال محمد انشا مشال لوډیو ته وایي مونږ هسې روانې کړي دي چې ځواکونه وبسو او په سکول کې یو ځلې بیا تعلیمي هلې ځلې شروع کړو. یاد دی چې ضلع هنګو او پکورما کې یو شمېر داسې نورې تعلیمي ادارې دي چې په هغو کې هم د کالونو راهیسې امنیتي ځواکونه استوګن دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یو ځل بیا په وفاقي حکومت تور پورې کړی دی چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیریږي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر غونډې وروسته خټک مشال راډیو ته ویل ده ته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له پښتونخوا نه تیریږي. د نامنۍ په اړه ده وویل لومړی باید په ټول پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ بنیاد ړنګ کړل شي، یوازې په هغه صورت کې به امنیت ټینګیږي. اسلام آباد د اعلی وزیر څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت په ورځ پېښور پریس کلب کې یو دستوري ته د وینا په مهال دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبه د چین پاکستان اقتصادي رادارې په حق له دوکه کې ساتلې دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر دته ویلي دي دا پښتونخوا صوبې نه تیرېدونکې مغربي لار د رادارې عیسی نه ده. دا پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا د خبره وفاقي حکومت سره اوچت وی او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادی رادارې برخه نوی نو صوبایي حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسرن مسلزم ملاو شیوما اور کے پی او سرا غره او نغنه ما دا سوالو کو چاہے دا ویسٹرن روټ دی صدا هغه چې دی دا ایستانه دا ما دی سي جوړول شي هغه دی کې ما کار نشته دا تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته مونږ سره انفارمیشن ورکړه باقي فیډرل ګورنمنت سره مونږ دا خبره به ټیک اپ کوو چې دا ایستانه دا بیا مونږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله دا صوبا بیا خلاف را پاسي او مونږ خبره هک کړو.
په صوبا کې د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخګری په مکمل توګه ختموي او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده ته دلته خپل ښار نشم سیف کولی که هغه ما روډ سیف نی ما تورخم بارډر سیف نی سیکورټی نی دا ټولې خبرې ما غور آرمی چیف سره هم کړي دي په هغې باندې اقدام اخلو. اول چې مل سیف شي بیا خاریه سیف کېږي. دغه مل سیف کېدو نه باندې آرمی لګیا ده خاریو دپاره مونږ پولیس فورس چې دی هغه خپل کار کوي. هر سکول ته خو مونږ
دا خیبر پختونخوا احتسابی کمیشن قانون کې د بدلون او دغه کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پختونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی او د چاپتلو یا مستفی کېدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه څه غلطي نه دي هغه مونږ پکو مونږ چانه اختیار نه دی غوسته اختیار موږ احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصلہ اور کہ جوائنٹ فیصلہ بکاو یو فیصلہ سرو چکلا فائنل کیس راشی دا وہ کسان بکینی احتساب کمیشنر میں ہمارا ڈی جی دہی وہ فیصلہ کہی چاہیے دا ایف آئی آر کے تبدیل کو کنا دا کیس چے کم دے دیکھ اس ضرورت نے فائل کو.
په دستوره کې د پېښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر ستر سکتر او نور د کابینې غړو سوګند پورته کړو څوک چې د دې کال په لومړۍ میاشت کې منتخب شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر کم شلمان اوسیدونکو وایي د سیمې شاوخوا 90% نجونو غواړي چې تعلیم ترلاسه کړي، خو د سکولونو حالت خرابوالي او د استادانو نشټوالي له کبله په کور ناستې دي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي یوازې د نجونو سکولونه نه، بلکې د هلکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورځي، او همدارس په سکولونو کې نه لیبارټري شته نه پکې د کمپیوټر زده کولو او کارولو اسانتیا. دوی وایي سیمه یې زخته وروسته پاتې ده او د خپلو بچیو راتلونکي ته اندېښمن دي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی لری پرتی سیم کم شلمان خلق وای چې په سیمه کې د سرکاري سکولونو حالت ښه نه دی، او په زیاتره سکولونو کې د استادانو کمای دی او نورې اسانتیاوي هم پکې نشته. په دې حقله د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ته وای
که های سکول دی غلکانو امران پروتای بالکل یو کندر نوما سایت جوړ دی نه پکې استاد شته دی. موجوده زموږ ټوټل 17-18 استادان دي، په دې کې دوه استادان سی ټی دوه سره سی ټی نشتا دی، دو را سر چی ٹی نشتا دی، یو ڈی ایم دی، یو پیش ایمان دی، دقا بی کنسی اشتا دی، او درازی تن حگانی بی خلق اخلی، او سازو پر اسکول درانه گمنی اسکول ولی دا، تعلیم اول شای دی، تعلیم رران از ما پا لکا که تعلیم نشتا دی، او سر نمسو غور نگواری، سکولون لکی نن سبا پا دی جدید دور که، لیبارٹی پا کار دا، لیبارٹی ما پا اسکول که نشتا دی، کمپیوٹر سیستم ما پا اسکول که نشتا.
دسیمی او تن شوکت بیاوی چی پا جنکو سکولونو کی هم دیری نمگرتیا وی دی.
منگا پا کم شلمان که چلور سکولون دی جنکو دی، و اسے برائے نام دی پا یو سکول که خو نو استاز استا و نچستا یو کلی جنکی تقریباً 55 کس جنکی راجی خود وسا پر تچا یو کتاب ہوندہ دا ویلے جنکی تقریباً پسلو کے 90% چدائی کنا آگا دی جنکو شوک دی چی سکول للاڑی شی و چی سکول کی چنشن نتب ہوگی.
دی کم شلمانی و بل مشر گل از غر وائی
وستازان وارو تعلیم وارو چیز منگا بچیم سپیران شی پرٹیکل جور شی ڈیپٹی جور شی تاجی دا جور شی بابو جور شی کنا ڈاکٹر انجینئر یا شیف نشتا بسی شوری گا تعلیم من جوری کنا چی تعلیم من نیم ما توک بردی کئی نا منگا پا پختانو کی پا جنسی کی شلمان خال دو طول نا آخیری ده ولی چی طول خال کنا پختانو نا دوستا پراتی
ده خیبر جنسی کم شلمان ده سرکاری سکولونو ده ناسم حالت پا حق لمو چکلا پا فاتا سیکٹریٹ کی ده کبایلی سیمو ده تعلیم سانگی ڈیپٹی ڈیریکٹر سادولا جان سرا خبری وشوی نو دوی وویل
بدا بانی کار لگیا دی که نا نو یه غیر پر حال زلی روانی دیو کوشش دا کبی چی استازان متایش ده کلیجان ده سکول چی سمرا دیجی ده فانکشنل شی چی سمرا استازان یه غادی یه یا کلاس فور ایبسنت یه غادی یه طول غیر روڑی دی چی سمرا کمی وی آپورا شی
ده خیبر جنسی کم شلمان او لو شلمان ده لوارگی بازار نا پخواوشا دیرش کلومیتر فاصله باندی پرتی سیمی دی او خلکی غختن کبی چی باید ده سرکاری سکولونو حالی واخستل شی او ټولې نیمګړتیاوې دې پکې پوره کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاسدل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای.
په 2010 زیږدیز کال کې اوریدونکو او بخی د پاکستان انګریزی ژبې د نیشن ورځپاڼه په یوه لیکنه کې وایي د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر په خپلو بیانونو کې ادعا کوي چې ګڼ وسلوالي وژلي، په عملیاتو کې د هغوی پټنځایونه ډک کړي او د وسلوالو پر ضد بریاوې ترلاسه کړي دي. لیکنه وایي دا داسې معلومات دي چې د کروالي پخلی یې نشي کېدای. لیکنه پوښتنه کوي چې پوځ چې د سلګونو وسلوالو نیولو دعوه کوي نو هغه یې چیرې ساتلي دي؟ همداراز د وژل شوي وسلوالو مړی چرته دي او هغوی چیرې وژل شوي دي؟ هارون باچا د لیکنې لنډیز اوروي.
د دی نیشن ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان د عامه اړیکو څانګه آی ایس پی آر په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سوونو په شمېر کې د هغوی د پټن ځایونو د له منځه وړلو ادعا کوي. یاد اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي. آی ایس پی آر د دې رسمي معلوماتو د خپرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږئ ډېر زر ښې ورځې را روانې دي. خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي آی ایس پی آر د هغې هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تر وروستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږئ. د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي. لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی. کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او درې یا څلور زره وسلوال پکې وژل شوي دي، دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه دعوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو؟ دا سیمې چرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کیږي او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي؟ پر دې سربېره پوځ چې د 21 زره وسلوالو د نیولو ادعا کوي، هغوی له کومو سیمو څخه نیولي دي او چیرته یې ساتي؟ لیکن وایي د دې لپاره چې له پوځ څخه پوښتنه نشي کېدی، د دغو دعوو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی. پوځ پر دې خوشحالیږي چې ملي ترانې جوړې او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خپرې کړي. لیکن زیاتوي د پوځ ویان منلی چې وسلوالو حکومتي ادارو ته 50 صده کې پر باچا خان پوهنتون د برید دړکې ورکړې وې، خو دا چې د هیواد امنیتي ادارې د دغه حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
له هارون باچا مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د ناټو غړو هیوادونو په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. خو نوموړي تېر مازدیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وایستل شي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت له پلوه له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې، مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو 10,000 عسکر میشتي چې نظراته سوایې امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال تر پایه د خپلو عسکرو شمیر 0 تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,500 عسکر به د 2010 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او ثابته یې کړه چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې برېښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را روان دوبۍ په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
لو فرشتي جلالزی مو د مقالی د رپورت اوریده. ډیلی بیس لیکي په افغانستان کې د پیراغا په نوم یو وسلوال قومندان د خپلو ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. ورسپانه لیکي په هغه هیواد کې پخوا د طالبانو یو مشر ملاداد الله له هغه وسلوالو و چې په بیرحمۍ به یې خلک وژل چې بیا وروسته د امریکایي ځواکونو په یوه برید کې وژل شو. په لیکنه کې راغلی وس د ملاداد الله ځای پیراغا اخیستی دی. د لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ډیلی بیس ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. ورځپاڼه د ملا داد الله ذکر کولو سره وایي چې په 1990 کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور و. هغه به غون کلی سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دې له ځان نه بیل کړ. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د 1 سپتمبر 2001 کال د امریکایي حملې پس داد الله یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2008 کال کې هغه په عراق کې د ابو مصعب الزرقاوی په نقشه قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل. مولا داد الله په 2008 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایی کې وژل شو. خو د رسپانې په خبره د داد الله په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیراغانو مې وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانه لیکي هغه د طرح او ظلم علامت ګرځېدلې دی چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نخښه کوي. رسپانه زیاتوي پیراغا د ملا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي پیراغا تیر کال په زابل ولایت کې د ملا داد الله ټوله کورنۍ ووژله. په دې کې د ملا داد الله کشر ورور هم شامل وو. رسپانه د یو افغان سپینګیری د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. داغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د داد الله کورنۍ به د پیراغا په لاس ووژل شي. یو بل ځای مشر چې د خپل کېد شوي ورور د خلاصولو لپاره له پیراغا سره سواری لیدلی و وایي چې په 60 کاله عمر کې یو داسې خوفناک تن نو لیدلی. داغه په خبره دی ظاهرا یو انسان ښکاري خو دننه یو خطرناک ځناور دی. داغه په خبره د اتونه 12 کالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنجیرونو تړلی وو او ټرک ته غورځول. یو بل تن د نوم نخودو په شرط رسپانې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیراغا گرفتار کړي وو ځکه چې د ملا داد الله ورور هلته یوه شپه تیره کړې وه. داغه په خبره دوی په یخه شپه وهل ټکول شوي وو او بې عزتي یې شوې وه.
اوریدونکو د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو په لړ کې تیر ورځ د پېښور زلمی لوبډلې د کراچۍ کینګز هغې ته ماتې ورکړه. د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ په دوبۍ کې روانې دي چې پایلوبه به یې د روانې میاشت پر 23 کېږي. د تیرو شویو سیالیو حال د دې ډول لوبو پر ارزښت او د ځوانانو لوبغاړو د دې ګټو پر په اړه د اسرار العالم رپورټ اورو چې د پرونی سیالۍ په غږ پیلېږي.
په دوبۍ او شارجا کې روان د پاکستان سپر لیگ په لسم میچ کې پرون پېښور زلمی کراچی کینګز ته په 3 رنزونو ماتې ورکړه. پرون پېښور زلمی ټاس وګټل او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. محمد حفیظ او تمیم اقبال اوپننګ ته ووتل. محمد حفیظ په 15 بالونو د 3 چکو او 2 چکو په مرسته 9.5 رنزونه جوړ کړل. تمیم اقبال 10، کامران اکمل 10، شاهد افریدی 19 او ډیرل سامی 18 رنزونه جوړ کړل. پرون په شارجا کې ترسره شوې دغه لوبه کې د کراچی کینګز لخوا آر اس بوپارا تر ټولو زیاتې وکټې واخیستې. نوموړي 10 رنزونه ورکړل او 2 وکټې یې وغورځولې. محمد عامر او سهیل تنویر 1 وکټ واخیست. د پېښور زلمی لخوا د 102 رنزونو په جواب کې د کراچی کینګز بیټنګ که څه هم په شروع کې ښه نه وو او یوازې په 28 رنزونو یې 3 وکټې وغورځېدې، خو د لوبې په اخره کې سهیل تنویر او بوپارا دومره شاندار بیټنګ وکړو چې یو وخت کې داسې ښکارېده چې پېښور زلمی ډله به له ماتې سره مخ کړي، خو وهاب ریاض او سامی دومره زبردست بالینګ وکړو چې نه یې د رنزونو مخه ونیوله بلکې وکټې یې هم وغورځولې. او همداراز د میچ په اخره کې کراچی کینګز ته په یو بال 4 رنزونه کول وو خو بریالی نه شو. په پاکستان سپر لیګ کې تر دې دمه 10 میچونه شوي دي چې پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز کې هر یوې لوبډلې په 4 میچونو کې 3-3 ګټلې او دواړه لوبډلې په 6 پوینټونو سره په لومړي نمبر دي. کراچی کینګز په 4 میچونو کې 3 بیللې او 1 یې ګټلې او 2 پوینټونه لري. همداراز پرون پورې اسلام آباد یونایټیډ 4 پوینټونه درلودل. د لوبډلې په 4 کې 2 میچونه ګټلې دي او 2 یې بیللې دي. لاهور کلندرز پرون پورې په 4 میچونو کې یوازې 1 میچ ګټلې وو او 2 پوینټونه یې درلودل. په پېښور کې د سپورټس رپورټر اعجاز احمد وایي د سپر لیګ ټورنمنت سره به په پاکستان کې ځایي یا ډومیسټک کرکټ ته ډېره وده ترلاسه شي.
پی ایس ایل سره به نه صرف کرکټ بلکې د پاکستان چې کوم سافټ ایم ایچ دی دا په ټوله دنیا کې بروخانه کیږي. یقینا راتلونکي ټایم کې به د دې ډېر مثبت اثرات دي زمونږ په پلیرانو باندې. ینګ اپ کمنګ ټیلنټډ پلیران دي نو هغه دونه هاي کمپټیشن ته لاړ چې هغه تبه هغه انټرنیشنل ایکسپوژر چې کوم هغه باندې
همدار سرګندونې په پېښور کې د سپورټس یو بل رپورټر امیر نواب هم کوي، خو نوموړی وایي باید چې دا میچونه په پاکستان کې شوي وي.
خبر بیا دنیا تا پیش کولا چمنگا خپل کرکٹ په پاکستان کې وکړو او چمنګ دنیا تا وایو چمنګ تاسو راشي او منګ سرا زمنګ په ملکی کرکٹ وکینو هغه منګ خپل کرکٹ بار وړو نو دا زمنګ چې کوم هغه دلیل نو دا ډیر کمزور شي.
د پاکستان سپر لیگ میچونه چې دروانې میچ ته په څلورم نیټه شروع شوی فائنل میچ به یې په 28 فروری وي.
د اسرار رپورت مورې د پیښور کې لسنی می او په کابل کې لس بجې شوی د خبرونو لنډیز. د کوارټ پولیسو د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان نیولو دا وکړې. د خار پولیسو ویاند فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د دلاور په نوم د قومندان یې تیر ورځ په کی ڈی اے کې نیولې. د تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څنګه دی ویلي؟ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د 12 مشکوک کسانو مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ورځ په یو بیان کې وویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمیر تورونه اثبات شوي دي. په آزادانه ډول د پوځ د دې دعوو پخلی نشي کېدای. د هنګو ضلع تور وړۍ اوسېدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دې له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خالي کړل شي. د هنګو انتظامی امنیتي ځواکونو د سیمې اوسېدونکو غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر احسان اقبال تیر ورځ ویل هیواد یې د افغانستان تعلیم، روغتیا او بېخبنا یا انفراسټرکچر برخو لپاره د 1500 میلیونه امریکایي ډالرو ارزښت لرونکې پروژې پیل کړي دي. د ناټو مشر یان ستولتربرګ تیر ورځ ویل پر ننګونو سربیره افغان امنیتي ځواکونو اثبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حملې په بېساري ډول زیاتې کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونخ کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال کانفرانس کې د شام جګړه، د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان وکړ چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلا شوی دی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل شي. نوموړي تیر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته رسولو سلا شوي دي. اوس امرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوالو ته پناه ورکوي او بهر ملکي ایجنسیانې وسلوالو ته فنډونه ورکوي. ادارې وایي پوځ ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره کومې کامیابیانې حاصله کړې دي نو د هغې نه صرف په ملک دننه بلکې بهر ملکونو هم ستاینه کړې ده. ادارې مخکې لیکي شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدو نه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل نو اوس به دا جنګ د وسلوالو په ټنسیونو خلاف کول وي. ادارې لیکي د ملک دننه کمې کاروایانې کېږي نو هغې کې هم د خواخوږو لاس وي. نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولیله ملک د ترهګرۍ نه بچ کولو لپاره په دوه محاذونو کار کول وي. یو د ملک دننه باثره خواخوږو مخنیوي او دویم د بهر ملکونو نه د فنډونو مخنیوي به کول وي. ادارې لیکي بل اړخته د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټې ته بریفینګ ورکولو په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نیټورک موجود دی د څه خلاف مؤثره کاروایي شوې ده. ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهره خلکو کمی نشته خو اوس به دی له نور هم چمتووالی ښودل او دې سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوطه رابطه به هم جوړول وي. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاذ کار کول وي او په کار ده چې عالمان هم متحد شي چې کومې نظریاتي مسلې دي چې د هغې د لرې کولو لپاره کار وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډې ته د ملکي استخباراتي ادارې IB مشر د بریفینګ ورکولو نه معلومیږي چې قانون نافذ کوونکې ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده خو د انتها خوښۍ ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وي. ادارې په وینا حقیقت دی چې ترهګری یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرېدی. د دې د مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو به بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړی شي او د ځوانانو دینی او عملي تربیت انتظام وکړی شي. د انتها خوښینه پاک او پورم نه ټولنې ودې لپاره به د اړخته مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکې دا خبره سمه ده چې هرتال د مسلې حل نه دی، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت د کمزوره ونه ګڼل شي، ځکه چې حکومت څومره هم طاقتور وي بلاخر د مسلو حل لپاره د مذاکراتو لار خپلوي. ادارې وایي په هسپتالونو کې د هړتالونو نیغ په نیغه ولس سره تعلق دی او دا یو ډېره مهمه معامله ده، باید چې حکومت احتیاط سره کار واخلي. ادارې په وینا ډاکټران له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دی او په هړتالونو نظر ثانی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل پر ایران غږ کړی چې له خپل جنایي عدالتي نظام دی نیمګړتیاوې ختم کړي او د مقدمو شفافیت یا روڼوالی دی باوري کړي. هلته څېړنیز اداره پروجیکټ سینډیکیټ په یوه لیکنه کې وایي روسیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بې باوره ملګری دی. لیکنه وایي روسیا په شام کې پر ولسی آبادیو بمباری کوي چې له کبله یې ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تګ ته اړ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګلایا زوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټی انټرنیشنل په یو نوي رپورټ کې وایي چې په ایران کې د انقلاب څلور لسیزې مکمل شوې، خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي. دا عدالتي نظام لپاره کوم ضروري چوکاټ وي هغه ناکافي دی او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دی. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاویږي. نړیوال سازمان په رپورټ کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې له ډېر مودې راهیسې ورته اړتیا وه. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمې هم شامل دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي، خو په رپورټ کې هغه نیمګړتیاوې هم په ډاګه کړل شوي دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې په ایراني چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمې وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیز اداره پروجیکټ سینډیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یوه تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقالې کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکنه وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقالې کې راغلي چې روس په شام کې په ګڼې آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کډې کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتښتي. دا وخت شاوخوا شل زره شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغونډ دي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دې شمېره کمه ده، خو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. د پروجیکټ سینډیکیټ په مقالې کې ویل شوي چې روسیې د شام په شمال کې په لویه کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي ځواکونو په حلب کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د ناټو غړو هیوادونو په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شام د دې ډلې ریښې وایستل شي. د کارټر وینا مهمې برخې د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د له منځوړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د له منځوړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقشه او له داعشه پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همداراز څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې که ناټو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګټ شي او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي.
Thanks to the leadership of NATO Secretary Jens
Stoltenberg. د ناتو له مهم منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه بې ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې 60 هیوادونه یې غړي دي. امریکا متحده ایالات تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حمله کوي. آشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي.
Our strategic approach as a coalition, the one that
د ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمه ونیسي او وي ساتي. یعنی هغه سیمه چې د داعش په لاس کې دی باید برته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکو خلک یې باید واکمني ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیکې تیروتنې نوم ورکړ ځکه د په وینا زیات خلک یې په بیرحمانه ډول بے ځای کړی دی. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپل مبارزه به جاری وساتي. کارتر څرګنده کړه چې روسیه په دې جنگ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
له فرشتې جلال زئی مو د رپورت مهمه برخه اورېدې. بلومبرګ خبرونه په یو لیکنه کې وایي د تیرې سړې جګړې د وخت دښمنان یعنی روسیه او پاکستان اوس یو بل ته نږدې شوي دي. لیکنه وایي دا کار پر داسې وخت کېږي چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو نیابتي یا پراکسي سیالیو په ډګر بدل نشي. د لیکنې مهمې برخه اسرار عالم مومند اوروي.
بلومبرګ لیکي په افغانستان کې د 1980 لسیزې په سړه جګړه کې د یو بل دښمنان روس او پاکستان اوس یو بل ته رانږدې کیږي. ټاکل شوی دواړه پخواني دښمنان په لومړي ځل ځمکني پوځي مشقونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د پراکسي جګړې لپاره میدان جنگ جوړ نشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون په دې لټه کې دی چې له هند سره خپل د لسیزو ملګرتیا ختمه او له پاکستان سره یې جوړه کړي. ماسکو له خپل هغه پخواني دښمن هیواد سره ملګری کیږي چې د 1980 په لسیزه کې یې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له طالبانو سره مرسته کړې وه. په واشنگټن کې میشته کارپو مایکل کوګل منوای روس چې په افغانستان کې یې د مخ په زیاتېدونکي بدمنۍ پړه ورس په ورځ اندېښنې زیاتېږي. دا خبره مني چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. په مقاله کې راغلي دا وخت د افغانستان لپاره ډېر حساس دی ځکه چې پاکستان، امریکا او چین په داسې حال کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره کوششونه کوي چې ښکاري نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په 1979 کال کې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل خو پراکسي جګړه ختمه نه شوه چې په نتیجه کې یې د القاعده په ګډون یو شمېر وسلوالو ډلو ته د یو ځای کېدو لپاره وخت او ځای په لاس ورغلی. په مقاله کې راغلي د روس ولسمشر ویاند وروستۍ اونۍ یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم رول لوبوي او په دې لړ کې له اسلام آباد سره د ماسکو همکاري ډېره مهمه ښکاري. بلخو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی د سولې په پروسه کې د روس اهمیت ته کتنه کوي او دوی به په پوځي او امنیتي برخو کې د روس د ملاتړ هرکلی کوي. نوموړی وایي موږ تمه لرو چې دا مهال افغانستان ته د اورپی ګواښ په خاطر به هیوادونه خپلمنځي اختلافات یو خواته کیږدي. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې په ابتدایي مرحلو کې دي او د پاکستان پرتله هندوستان د روس غټ کاروباري ملګری دی او د ماسکو او نوې ډیلی ترمنځ د وسلو د خرڅلاو په برخه کې غټ تړونونه اهم شوي دي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله ویل شوي چې کېدی شي پاکستان زیات نه زیات 40 MI-15 هلیکاپټرې او د ځمکې نه په ځمکه هدف ویشتونکي میزایل نظام له روس څخه واخلي. روس له پاکستان سره سرحدي اقتصادي همکاري هم زیاتوي. پر دې سربېره ماسکو نور هم یو شمېر اقتصادي پروژې په پاکستان کې شروع کول غواړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی و نیز خبرونه روښانه مستقبل. ځینې ځوانان د تعلیم پر مهال هغه وخت له مشکل سره مخامخېږي چې په خپله یو مضمون لوستل غواړي او میندې، پلار، پلرونه یا د کورنۍ نور غړي، ماما، کاکا، دوی ورته د بل مضمون ویلو سپارښتنه کوي او اړکوي چې دا مضمون وي. د دې له کبله دغه ځوانان اکثر له ستونزو سره مخامخ شي، له سبقه یې زړه تور شي. پر همدې موضوع نن خبرې کوو چې په خپله خوښه باندې مضمون لوستل پکار دي او کنه د میندو او پلرونو په خوښه باندې. منور شاه دغه خپرونه جوړه کړې ده. دا خپرونه درته په تکراري بڼه در خپرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کایوې خواته د پښتنو پسیمو کې تعلیمی ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بلې خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې ک د تعلیم مقورته ملاو شي، نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه سانګه کې بریالي کېدل شي. په دې سلسله کې یو لوی ذمہواری د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په آغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپلې کورنۍ په خوخه د تعلیم شعبه خوښولو ته مجبور کولی شي. د روښانه مستقبل په پروګرامونو کې چې موږ څومره کامیاب خلکو سره خبرې کړي، هغوی کې زیاتره د دې مشکلاتو نه تیر شوي دي او وخت یې ضایع شوی دی. دې لړ کې مو د پولیسو د یو جګ پوړي چارواکي او د جرایمو د علومو کارپوه فصیح الدین سره خبرې کړي چې که څه هم دا مهال یې په خپله شعبه کې لوړ مقام ترلاسه کړی، خو وایي چې دې لړ کې په خپله هم د مسلو سره مخ شوی دی او زیاتوي د تعلیم په سلسله کې دا یوه داسې مسله ده چې صرف خبر یا او پوهاوی ختمول شي.
دا په دې ملک کې یو بدقسمتي ده. زما والد صاحب چې هغه لدی بخیاري وي چې زما بچی ډاکټران او انجینران جوړ شي، ځکه چې دا هغې خیال ده چې دا ورې شعبې دي. په هغه زمانه کې به اوس هم ډېرو حدو پورې د میډیکل شوق ډېر زیات وي چې هر سړی میډیکل ته زور کوي چې یاره ده دا بس د پیسو مشین بھی ہو. خو پاک ازم نه کې بل خلکو دا وی چې د ساينس تعلیم وره دا آرټ تعلیم ورته لکه د سخته ښکارا کېدو یاره د ساينس په مملکانو مم په یو بل باندې دا کوی چې یار ما خو په ساينس کې داخله راستي او خو آرټ کې پاتې شو، بلکې لکه د خندان به وته چې دا خو ارټی دی یعنی آرټ وی.
نوموړی وایي خپلې کورنۍ په 12 کې د خوخي خلاف شعبې ته د تللو لپاره مجبور کړی وو او ځکه یې اول 15 کلونه د هغوی په خوخه تعلیم وکړو، خو دا غي نه پاس یې بیا د مقابلې لپاره تیاری شروع کړه.
زما دوا ماماګان ډاکټران دي او غټ سپیشلیستان دي. نن سبا زما مشر ورور وی چې یاره چې کلم دوه ماماګان ډاکټران دي، زما په کور کوم دوه ډاکټران په کار دي. زما مشر ورور ډاکټر دی، د داسې باندې اتفاقي ورته ووایه یا په زور ورته ووایه، ګنې زما خیال ده او چې زه به پی ایچ ډی کوم او زه به د اسلامي علوم او تاریخ او دا جدید علوم دا به ګورم. خو لیکن چې کله دا شي زما ته پریوت او ډاکټر وي نو خدای شته داسې په مجبورۍ باندې مې رمتیانونه ورکړي او د زړه د پاسه. خو چې کله ته خلاص شوم نو سر یې داسې چې کوم نوي کتابونه ګزار او نوي مې راواخسته، دغه خپل مضمونونه چې څه سره چې مې دلچسپي وه.
دا راز اول فصیح الدین ام بی بی اس وکړو او د هغې نه پاسې د مقابلې امتحان کې برخه واخیسته او په پولیسو کې یې لوړه چوکۍ ترلاسه کړه. خو نه یوازې دا چې د ډاکټرۍ هغه 15 کلونه ضایع شول، بلکې دغه سیټ باندې یو بل قابل تن چې ډاکټر جوړېدل وې اربان وو، هغه هم د دې موقع نه محروم شو. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو ولنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داتل د هغو ځوانانو په مشکلاتو خبرې کوو کوم چې پخپل د خپل تعلیم د مستقبل په اړه د مور پلار او کورنۍ نه جدا نظر لري، یعنی دوی یوې شوبې ته تلل غواړي او مور پلار او مشران یې بلې شوبې ته مجبوروي. دا مسله څنګه حل کېدې شي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پښتنو کې نن سبا ډېر پوهاوی راغلی که یوې خوا ته مور پلار خپلو بچو باندې د خپلې خوښې تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوی کول هم خبر دی چې مثبت تعمیري او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بېلابېلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی، ابراهیم خان وایي
زما خپل دا شوق و چې یاره زه کمپیوټر ساینس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره. خو زما یو ماما و هغه مامن دې دا زور را کړو چې یاره د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټر ای سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټر ای فیلډ ته. ایف ایس سی ما پری میډیکل کې وکړه خو چې یو کال مې تېر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم. ما له به یې خوند نه راکړو. نور ښه تکړه وم په کې خو خوند یې نه راکړو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کول چې زما شو کمپیوټر سره او بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق کې ویم. هغې نه پس زه لاړم بیا ما بی بی اے کې داخله واخیسته.
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده خو نورې پیشې او شوبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټري ولې خوښوي په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي.
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی چې ما کله ایس ای سی کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره رالو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي ډاکټر کورس کوي بیا پلار به دغه رنګې لګي او چېره د هغوی له به یې خوند ورکوو. مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چېره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده. او که یو بل طرف ته ورته وګورې د ده دومره ښکلی ژوند دي خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچی لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن ناف کولو دپاره هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چې او زما د زی ذهن دومره دی خو بدقسمتي دا ده چې فیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښه وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي دا په لاس پیچکس رالي دا ډاکټر دې ډېر دي دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ایس سی کړی وی مطلب ایف ایس سی ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې ډی بی اے مې کړی وی. نو زما به بیس جوړ وی بنیاد به مې جوړ وی. اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس هغې ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وایي خپل مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسوه چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جماعت د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس هم د کورس کې داخله اخیستې ده. زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې سم ته بې ته لاړ شم بې ته د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړو چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسانه شي. نو د دې دپاره مونږ دا دغه کوو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځای نه کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتي او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپله معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکۍ د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دي ځان کې دا تلاش کړي چې د هغه څه سره شوق دی. هغه دې دنیا ته نه ګوري د خلکو خولو ته دې نه ګوري چېره دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زه هم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني هلته روان شي او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښوي په کار دی زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي مطلب دوی خبره نه کړي دوی ولا هغه شی راوړي. نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي په دې په اعتماد کې واخلي بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دي چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکی همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټر جوړیږي.
نائنتھ بچے کس لگا سائنس اخلی آرٹس اخلی لیکن ماں بابا دھاما لکھو اس لگا ہم سائنس اخلی لیکن وہاں پر شوق سے آرٹس کے ہو کریٹو دا کہنا کہ کوئی کریٹو سو کم بیارا اس لگا بابا رویل جی نما لگا دا کو سائنس ماں بابا تو بیا ایس ایس سی رہا بیا مہما ایس ایس سی کو خواہی کم دا اس لگا مارکس خراب ہو لگا بابا لگا نو لگو لگا واسی مارکس خراب ہو لگا خراب جی تو بس میڈیکل تلا رہا سی ماں لگا بابا پر ٹیسٹ ہر سوال کھلائی کے لگا دا غم شو لگا ماں پر انٹرسٹ نو آئی کس لگا زاغ ہو کم ہم تمہارا خپل لکدی کې دغه چې د ډیزاینینګ سو کم یا سو دغه کوسم لکزو دا کله چې سم لکې زو دا بیگز نیکس دا جوړو مو بیا بزنس موږ خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وو مز بزنس ډیولپمنٹ سنټر دی خپل بزنس وکما یا سو لکه زکه بیا زو بی بی ای تر اغلم کنه ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي. دغلته زده کوونکي ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري په دې پوښتنه نوموړي وای
ډیر عمر لکه پیرنټس په دغه باندې چې کومه کوله کومه پیرنټس چې شو وړي موږ کو لکه څو خپل انټرست دغه شي ویل لکه زما دا ځکه چې انټرېسټډ یم نه زما دا کار کولی شم لکه آی هغه وکي د میجورټي ټول سیدي نمدا کوي چې لکه زه میډیکل وکم انجینیرینګ وکم آی ایم پینس وړ زه هغه وکم لکه دا چې موږ ورته مو ویل لکه تاسو چې انټرېسټ یم په کاش تاسو هغه وکي تاسو کوم کې چلې دی چې تاسو کوم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کاونسلنګ کوو چې تاسو دا کار دی تاسو دا کې انټرېسټ یم تاسو دې فیلډ ته لاړ شئ دا فیلډ کې وکي دا کورسز وکي یا سو وکي.
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم په کار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی ښه کولی شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلوی ولنډه دمه مشال لري سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او چې پکې دا ځل د هغو ځوانانو په مشکلاتو خبرې کوو کوم چې په خپل د خپل تعلیم د مستقبل په اړه د مور پلار او کورنۍ نه جدا نظر لري، یعنی دوی یوې شوبې ته تلل غواړي او مور پلار او مشران یې بلې شوبې ته مجبوروي. دا مسله څنګه حل کېدی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
اجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکۍ شامل دي چې په خپل د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشتوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوي دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوښ نه وو بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې څخه بخپلم شکار شوی به چې زه کله میټرک ته لاړم نو زما څنګه والدین چې دي هغه انپڑھ دي زما نو والد صاحب سبق ویلی نه مې والد صاحب نو زما د رهنمایي لپاره څوک داسې کس نه و کنه چې دا زموږ داسې نو استاد موږ ته داسې لار خوري چې تاسو کې کوم ابیلیټیز دي یا کوم شستا خوښ دی نو هغه طرف ته لاړ شه. نو داسې څوک کس نه و چې ما ته په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو په هغه کې ما 73% مارکس اخیستي وو. هغه د هر یو په کالج کې د انجینیرینګ او د میډیکل د اصولو لپاره په داخله لپاره ښه پاسانه موږ داخله ده خو هغه رهنمایي زموږ نه ونه داسې یو ځای تلم چې ما کمپیوټر ساینس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ما ته وویل چې نه دا کمپیوټر ډېر ښه شی دی او هغه کې ما خپل ځان ته نه کتل چې زما داسې ما بیا ایس سی وکړه. چې کله ما ایس سی وکړه نو کمپیوټر ساینس والا کې چې ما د خلکو په خوښه اخیستو نو په هغه کې زه دومره کامیاب نه شوم زما ایس سی ما صرف په پاس مې کړه.
اسماعیل خان وای د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټوالی یې لوی مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې زمون کار ډیر زیات ستاندري کوي ډیر وی څن چې تاسو کار ډیر زیات خله او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لم بقا چې موږ د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو نو هغه موږ ته نه ملایوي چې تاسو سکول والو خو د مشمان مور پلار موږ نه نه غواړي او موږ سره مشمان ته کو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او موږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي چې په هغه کې سرکاري سکولونه هم دي او پرایویټ سکولونه هم دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او منگ دا خبر او رسولا او منگ تا جی مسئلہ را پی اگر دا مطلب چی مور پلار دا یو معجون چی دے اگر با سعید توگا ماندے دا غی رنمائیون چی وغی تا معلومات ورشی چی ناو چی بچے کم قابلیت پکی دے دا غی مطابق اگر بچے کو تاسو یو لاری تورواد چوئی نو پا غی کب اگر پا ورز و پا سکندون کی ترکیو گی نیچے اگر لاری چی اختاسو دا خواق مطابق یو مشروم والی
نو موڑی نمو پختلی تاسو چی سکولونو تورزید نو طالب علمانو تا سم مشور ورکوی
زمون پہلے مقصد خدا ہی کہنا چاہیے یو معصوم تھا اوخایو چی زندگی کو تو ترقی حاصل ہے تب محنت کے نہ محنت تو بغیر خوش نشتا بے من غی تو ویو چی دا میٹرک نہ بس تاسو یو د زندگی یو اہم مرحلہ رازی چی باغی کے تاسو د خپل پیشی دا پارا یو لار خو خوی چی پای تو مختلف مطلب لار دی نو من یو معصوم تب ہر جس نو ویو چی تو ڈاکٹری تلاشا انجینئرنگ تلاشا یا کرکٹر جوڑسا یا یو وکیل یا لائر جوڑسا بلکہ من معصوم تب داسی ویو چی آغا چی تلاشا
اسماعیل اخونزادہ زیاتوی د یونیورسٹی طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کولې شي نو پکار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربیت کې پکار راولي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0042022112141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.